د بادشاهانو دویم کتاب پنځم باب. نو د شامی فوج مشر نومان د شام د بادشاه یو ډیر عزتمند کس و، ځکه چې د نومان په ذریعه مالک خدای شامی فوج لا فتح ورکړې وه. هغه یو تکړه فوجی و خو د جزام بیماری یې لرله. د اسرائیل خلاف په یو عمله کې شامیانو یو وړه اسرائیلی جنۍ بوتله چې هغه د نومان د ښځې نوکره شوه. یو ورځ هغې خپلې نیکې ته وویل،
زما خواهش دی چې زما نیک هغه سامري پیغمبر له لاړ شي، نو د هغه په ذریعه به زما نیک د جزام نه روغ شي.
کله چې نومان دا واورېدل نو هغه بادشاه له لاړو او چې جنۍ څه ویلي و هغه یې ورته وویل. بادشاه ورته وویل،
د اسرائیل بادشاه له لاړ شه او دا خط هغه له یوسه.
نو نومان روان شو او د سپینو زرو دیر زره سکې، شپږ زره د سرو زرو سکې او لس جوړخې جامې یې وړې. هغه چې کم خط د اسرائیل بادشاه له وړې و په هغې کې ویلي شوي و،
کله چې دا خط در ورسي نو ته به زما افسر نومان وپیژنې. زه غواړم چې ته د هغه د جزام علاج وکې.
کله چې د اسرائیل بادشاه دا خط وکتلو نو هغه د یرې نه خپلې جامې وشلولې او وی ویل،
د شام د بادشاه دا خیال دی چې زه دا جزامي سړی روغ کم، ولی زه خدای پاکم چې ژوندي کول او مړه کول کوم. هغه په دې کوشش کې دی چې ما سره جنگ شروع کی.
کله چې علیشا پیغمبر د دې نه خبر شو نو هغه بادشاه له دا خبر ور ولېږلو،
ته ولې خفه یې؟ هغه سړی ما له راولېږه. نو هغه ته به پته ولګي چې په اسرائیل کې پیغمبر شته.
نو نومان د خپلو وسونو او جنگي ګاډو سره لاړو او د علیشا د کور ته دروازې په خوله کې ودرېدلو. علیشا یو نوکر بهر ورولېږلو چې هغه ته ووایي چې
لاړ شه او خپل ځان د اردن په سیند کې وزل وینځه، نو ستا سرمن به بیا ښه شي او ته به د جزام نه روغ شي.
خو نومان غصه شو او لاړو او وی ویل،
زما خیال داو چې هغه به خامخا ماله راوځي. مالک خدای خپل خدای پاک ته به سوال وکړي او زما د بیماری سرمنې د پاسه به خپل لاس ونیسي او زه به روغ شم. په دمشق کې د ابانا او فرفر سیندونه په اسرائیل کې د ټولو سیندونو نه ښه نه دي. ما په هغه سیندونو کې خپل ځان نه شو وینځلی چې روغ شوی وې.
نو هغه راواپس شو او په غوسه کې لاړو. د هغه نوکران ورغلل او ورته یې وویل،
صاحبه، که تا ته پیغمبر فرمایلی وی چې څه غټ کار وکړه نو تا به نه وکړې څه، لکه څنګه چې هغه درته وفرمایل، نو ته خپل ځان ولې نه وینځې چې روغ شي.
نو نومان د اردن سیند ته کوش شو و ځلې خپل ځان پکې غوپه کړو لکه چې څنګه علیشه ورته فرمایلی و، او هغه بالکل روغ شو. د هغه سرمن د یو ماشوم په شان روغه شوه. نو هغه د ټولو سړو سره علیشه ته راواپس شو او وی ویل،
ګورا، ما ته پته ده چې د بن اسرائیلو د خدای پاک نه بغیر بل یو خدای هم نشته. نه صاحبه، زمانه توفه قبوله که.
علیشه ورته وفرمایل،
زه د هغې ژوندي مالک خدای په نوم قسم کوم چې زه خدمت کوم چې زه به یوه تحفه هم نه قبلوم.
نو نومان بیا بیا ورته ویل چې دا قبوله که، خو هغه ناغستله. نو نومان وویل،
که ته زمانه طوفان نه قبلې نو ما پرېږده چې دوه کچرې په خورو باندې بار کم، ځکه چې د نن نه به زه د مالک خدای نه بغیر بل یو خدای ته هم سوځېدونکي نظرانه یا قرباني پیش نه کم. خو مالک خدای دې ستا خدمت کوونکي ته دا یو غلطي معاف کی. کله چې زما نیک د ریمون عبادت خانې ته د سجدې د پاره ننوځي او هغه زما په لاس باندې تکیه وهلې وي او هلته زم ور سره ټیټ شم، نو چې زه کلا د ریمون په عبادت خانه کې ټیټېږم نو مالک خدای دې ستا خدمت کوونکې د دې په وجه معاف کی.
علیشه ورته وفرمایل،
په خیر لاړ شه.
او نومان لاړو. هغه لږ شان مزل کړیو چې دا علیشه نوکر جهازی د خپل ځان سره وویل،
زما نیک نومان هم داسې پرېښودو او یو څیز یې هم ترې وانغسته. هغه شامی چې سره وړي نو دله په کار وو چې هغې ته نه اغستی وې. زه په ژوندي مالک خدای قسم کوم چې زه به په هغه پسې ورمنډه کړم او څه ناڅه به ترې واخلم.
نو هغه په نومان پسې روان شو. کله چې نومان ولیدل چې یو سړی ورپسې منډې وهي، نو هغه د خپلې جنګي ګاډۍ نه ورکوز شو او تپوس یې ترینه وکړ.
خیر خو دی؟
جهازی ورته وویل،
بالکل خیر دی، خو زه خپل نیک د دې دپاره راولېږلم چې تا ته ووایم چې دا اوس د پیغمبرانو د قبیلې دوه پیغمبران د غرونو ملک افرایم نه راورسېدل، نو هغوی له درې زره د سپینو زرو سکې او دوه جوړې ښې جامې ورکا.
نومان ورته وویل،
صاحبه، د سپینو زرو شپږ زره سکې واخله.
هغه ورته بیا بیا ویل، او هغه سپین زر په دوو بوجو کې وتړل او خپلو دوو نوکرانو لای دوه جوړه ښې جامې ورکړې او د جهازی نه مخکې یې ولېږل. کله چې هغوی هغه غر ته ورسېدل چېرته چې علیشه اوسېده، نو جهازی هغه دوه بوجې واغستلې او کور ته یې یوړې. بیا هغه د نومان نوکران واپس ولېږل. هغه کور ته واپس لاړه او علیشه ترینه تپوس وکړو،
ته چېرته وې؟
هغه ورته وویل،
ستا خدمت کوونکې ای چېرته هم نه دېتلې.
خو علیشه ورته وفرمایل،
زما روح هلته تا سره نه اوسو چې کله هغه سړی د خپلې جنګي ګاډۍ نه تا له راکوش شو، دا وخت د پیسو او جامو د زیتونو ونو او د انګورو باغونو د ګډو او څارو یا د نوکرانو د قبلولو نه دی. نو په دې وجه د نومان بیماری به په تا او ستا په اولاد باندې د همیشه دپاره وي.
کله چې جهازی لاړه، نو په هغه دا بیماری راغله او د هغه سرمن د وورې په شان سپینه شوه.